کابل د سهار لاس په جېسوي. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته شرغلی. په دې خپرونه کې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې په هغه کې به د جګړو له کبله د بې ځایه سویو او د جنګ ځپلو د زړه خواله واوري په یو راپور کې. خو مخکې تر دې چې د پروګرام پاتې برخې ته ورسو، د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه لرو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې، او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وایي په زندان کې د یوه وتلي سیاسي مخالف مړینه خواشینی سوې ده. د خبرونو تفصیل، د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلاره د حکومت لخوا تایید شوه. جمهور رئیس پرون په ویلامې کې وویل د راپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو تایید او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو شوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. په دې ګمرک کې د دلوي پر 25مه اور ولګېد چې د سلګونو باروړونکو موټرو او ټانکرونو د سوځېدو سبب شو. د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونو ویلي د اور لګېدنې د زیانونو اندازه تر 50 میلیونو ډالرو زیات دی. تر هغې پیښې وروسته زیانمنو شوو کسانو د څو ورځو لپاره تحسن وکړ او له حکومت څخه د زیانونو د جبران غوښتنه وکړه. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن پرون نوښت ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغه او برکی برک ولسوالیو کې سوي دي،
چې په پایله کې د یو سر ګروپ په ګډون شپږ تنه طالب تر هغه وژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ دفاعي او امنیتي ځواکونو د یاد ولایت د مرکز اړوند د پاتخه بشانه په سیمه کې دوه کړۍ د وسایطو ضد مینونه چې د طالب تر هغه وروسته لخوا د ملکی خلکو د تګراتک په لارو کې ځای پر ځای شوی هم کشف او شن کړی دی.
د افغان سرتیرو د مرګوب لپاره څه نه دی ویل سوی، د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دوه عملیاتو په اړه تفسیر نه ده کړی. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې. حافظ عبدالقیوم پرون نوښته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلي وو چې سږ کال تر 100,000 ډیر کسان د تفریح لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. نورستان ولایت تیر کال د حکومت له لوري د ملي پارک په نوم ونومول سو. د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانیانو د جلب لپاره دی دغه ولایت د غیر جنگي ساحې په توګه اعلان سي. زموږ غلازه د ریډیو ری د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه ده وایي په زندان کې د یوه وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خواشینی سوې ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي ویټولد اشوراک د مړینې خبر په وروستیو کې خپور شو. هغه د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د 15 کلن بند موده تېروله. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا چې د ولسمشري کاندید هم وه پرون له نامعلوم ځایه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
زه د هغه د ایمان د قدرت روحیه او سم انتخاب له کبله ډیره متاثره سویم. د ډیر درد او خواشینی احساس کوم چې د هغه د ژوند په بای تمام وسوله. په داسې حال کې چې له ازادۍ به برخې وو د مرګ خوراک سو. زه د ویټولد کورنۍ ته تسلیت وایم، ستاسو د درد د کمیدو لپاره کافی الفاظ نه لرم.
د تیر کال د اگست میاشتې تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو پکښې ځان بریالی اعلان کړ، په بیلاروس کې مظاهرې روانې دي. اخوا په روسیه کې د روان کال د پای تر ټاکنو مخکې د کرملین د منتقدانو د ځپلو په وروستۍ لړۍ کې د روسیې پولیسو د نیژنی نوګوردو مخالفو څیرو په جلسه کې دوه کسان ونیول. یو سیاسي مشر یولیا ګالیامینا او د سن پیټرسبورګ د ښاروالۍ مرستیال ویتالی بوار پرون شنبه ونیول سول. پولیسو د دوی یوه جلسه د کورونا وبا له کبله د لګیدلو بندیزونو د سرغړونې له کبله ګډوډه کړه. په روسیه کې په یوه کوټه کې د دیرشو کسانو راغونډېدل منع دي. پولیسو ادعا کړې چې په هغه جلسه کې یو دیرش کسان راټول سوي وو. خو د دې جلسې تنظیمونکو ویلي چې په هغې خونه کې یوازې 15 کسان راټول سوي وو. دا نیونې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالني تر نیول کېدو وروسته د روسیې د حکومت مخالفو د ځپلو د لړۍ وروستۍ بلګه ده. او د جرمني د سایبری خوندیتوب ادارې مشر وایي د جرمني روغتونونه شاید د هکرانو د سایبری یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکو خطر سره مخامخ وي. د څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې روانه میاشت د آیرلند پر روغتیایي خدماتو دوی او د امریکا د تیلو پر یوې نلیکې ډیجیټلي حمله وسوه. د جرمني د سایبری خوندیتوب فدرال ادارې مشر ارني شون بوم پرنشنبه زید آنلاین ورځپاڼه ته وویل په وروستیو 15 کلونو کې د جرمني پر کلینیکونو یو لړ انټرنیټي حمله سوي دي او فکر کوي چې روغتونونو ته د انټرنیټي حملو خطر پېښ دی. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونې لمړنی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکي ساحو کې تر بل هر وخت د ماینونو ځای پر ځای کول زیات شوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم زیات شوي دي. هغه کورنۍ چې خپل ځانې په وروستیو شخړو کې وژل شوي د خپلې بېوسۍ او بېوزلۍ کیسه کوي. نور په دې راپور کې
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوي. دا ښځه هم د زرګونو نورو بې ځایه سوي په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن سوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته د میدان وردګ ولایت د جرلیز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکی ولسوالۍ لویدل له جګړو سره مله وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلوالۍ جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو ښخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي طرفات افراد ملکي تر افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفاده ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت زیات د خلکو په کورونو د تګ راتګ پر لارو سړکونو او لویو لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمني څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماین های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غار ماینونو چودنه تر طول خونرهی تاکتیک دهی. ملکیان قربانی کوی. تیر کال او اوس محل دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو، موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شوی دی. در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و در اول شی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل د دوی په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. دی ادعا کوي چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې و ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د اروزګان د 42 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځای سوی.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مې پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. د طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکړي، خپل ځای را پرېږدي، رایلاج مو چې خپل مځکه لرو.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخو لانګ ور ژورنال وی پانی په ورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
او د هم د جګړو یو شمیر به ځای سوي
دا نه کراغلی هم
کراباغ لول
جنگ ولو بدانی ولو طالبان په کورانی نه ماته کورون ما وانن ولګې د کورونې لا ګس کړو ګورې مې خپل مسای زخمې سولې هغه په زمانو سپینګرې مې ولې پاتې دا دوان ګندې دا سول مسیان مې رسېږي دا ورځې ما خدای جنگ کم کم شروع ول ټول کوم دار سولې دولت کوم ما کړو زوی کوم ما کړو چې ما ته تل نيستي له پدې ورځې د جنگ راغلی و زوی نه نشاره راغلی ولا څه کړو و چې نه
مصطفیما د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا چې په میوان ولسوالۍ کې قسم تاسې خبر یاست ډېر زیات جنگونه شروع دي او اوس جنگو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دی، نو په دې خاطر دا زموږ د میوان ولسوالۍ عام ولس ټوله را کډه شوي دي. ار یو د امن ځای پیدا کړی هغه ځایو تکلی مطلب یا شاعت راغلی یا هغه مچ کچ کم د امن ځای پیدا کړی هغه خوا تکلی خو د ولسوالۍ د دغه شاوخوا د بازار شاوخوا ټوله سره برسوي د کلی دي. د چا اته د چا ایوانان هم پاته سوي دي، ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، د جوالو لنج سوي دي، هلته وسم پراته دي، خو ژوندې مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلې دي. اوس د امن ځای ته ځان رسولی دی په ښار کې چې هلته په هغه علاقو کې دي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼې
مسیر ورځپاڼې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د دولت عالي شورا به د سیاسي اجماع سبب شي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې د ارګ حاصله هم روانې دي چې د دولت عالي شورا جوړښت او غړي ورستی کړي، خو په خبره یې داسې ښکاري چې سر له وسه په دې اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ ژور اختلافات موجود دی او دا به سخته وي چې دا شورا داسې جوړه شي چې ټول پرې هوکړه ولري او نوي اختلافات دې ونه زیږوي. لیکوال وړاندې لیکلي که څه هم دا شورا باید ډېره مخکې جوړه شوې وای، خو ارګ فکر تاثیر کوي چې دا شورا به صلاحیتونه راکم کړي او بیا به په چارو کې خلاص لاس ونه لري، ځکه تر اوسه د دې شورا جوړېدل ځنډولی و. ورځپاڼې ټینګار کړی که دا شورا اعلان هم شي اختلافونه به ورسره لا زیات شي او حکومت به ونه توانېږي چې د دې شورا پر مټ سیاسي اجماع رامنځته کړي او د سولې او جګړې په برخه کې شته ګواښونه ډېر مدیریت کړی شي. هشته سب ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې په ټپه درېدلې او نړۍ هم د سولې خبرو ته شا کړې ده. د لیکوال په وینا چې دا حالت نه یوازې د خلکو په ژوند منفي اغېز کړی، بلکې راتلونکي ته د خلکو هیلې هم مړاوې کړې دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي، دا مهال ډېرو خلکو د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلې او عمومي باور دا دی چې د ولسوالیو له سقوط سره به جګړه نوره هم تېزه شي او خلک به